په پیښور کې د سهار 10 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دوه مګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنې. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د سولې پر لور تر ورو خبرونه له اسرار عالم مومن داوود.
د پاکستان وزیر اعظم وایي هیله لري چې د افغانستان مسله به د خبرو د لارې هواره شي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دې سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. او په انکارا کې پرون د امن پر دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلې. د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړي دي. پرون په لاهور کې یوه خبري غونډه ته په خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي دي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہسا کوچ دا مسئلہ د خبر اتر لاری اوار کرے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کرے دے افغان دولت گختل چ دا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چ دا گختل لمڑے طالبان نہ مان لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہس ورستا وی قائل کر دا مذاکرات میں سترغل او مخام خبر یو کرے.
بلخ د افغانستان د سولې لی شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشال سره په خپل خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډیره هیله نه ښایي. د وسلوالو طالبانو افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمې خبرې چې پام کې وه د پاکستان په مزګرتوب وشي، خو د روان کال په جولای میاشت کې د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د دې سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلۍ کې د جمع کړل شوي بل مخالفت کړی. پرون د پیښور په اسلام کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټریان لخوا په دې وروستیو کې د یا جمع کړل شوي بل مخالفت وشو. په دې موقع د باجوړ جنسي یو مشر ملک بهادر شاه مشال دوی ویل چې دوی لومړی په قبایلي سیمو کې امن، تعلیم او د کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي.
چې قبایلو کې د اول امن راشي او دغه نمبر وروسته موږ دا فیصله کوو چې جنوبي وزیرستان نه تر باجوړ پورې ټول قبایل په خپل کور کې کینو او په خپل باندې په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا موږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
یا جبی چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو وکیلانو یو شمېر نورې ټولنې دغه بل ملاتړ کوي. وایي چې دوی په سیمو کې موجود اف سی آر قانون دی ختم او قبایلي سیمې دی په خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. د خیبر پختونخوا په 10 ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو ویکسینو ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک پرون مشال ډوته ویل چې په دې کمپاین کې څه باندې 240,000 ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو هدف ټاکل شوی. روان کال پاکستان کې د پولیو وارث 130 ماشومان ځپلي چې 15 پکې د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلي سیمو، 6 د بلوچستان، 15 د سین او یو ماشوم د پنجاب سره تړاو لري. د پنجاب صوبې د لاهور خار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 122 د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 144 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د زمینی انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو چولو لړۍ دا مهال روانه ده. د مشال ډیو خبريال وایي د رایه چونې عمل به نن د مازیګر تر 5 بجو پورې دوام لري. د قومي اسمبلۍ په حلقه 122 د مسلم لیگ نون د امیدوار او قومي اسمبلۍ پخواني سپیکر سردار آیا صادق او د پاکستان تحریک انصاف د علیم خان او د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د مسلم لیگ نون د امیدوار علی عارف چودھری او د تحریک انصاف د اشرف سوهنا ترمنځ مقابله ده. د الیکشن کمیشن چارواکو مشر ته ویلي چې په حلقه ان 122 کې 2,40 پولنګ سټېشن جوړې کړې دي چې پکې 80 پولنګ سټېشن حساسه ګرځول شوې دي. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي په پرونیو پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. حمدالله دانشی پرون مشر ورته ویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. د ده په خبره سپینزر شرکت چې هلته د وسلوالو طالبانو یوه ډوه نیول شوې، نوموړي ویل چې د ملي اردو د جلب او جذب قومنداني هم د دولتي ځواکونو لاس ته ورغلې ده. د ترکی په پلازمین انکارا کې پرون د امن په ریلۍ دوه غبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 ته رسېدلی. بلخوا پر دې پېښه له نن څخه په ترکی کې درې ورځنی ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګري په دغه پېښه کې 215 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 340 حالت نازک ښودل کېږي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل کوټلی نښې ښایي چې دا دوه زورورې چاودنې به ځانوژونکي حملې وي. کاغلی اوغلو چې پرون پنکره کې یوه خبري غونډه کوله وی ویل چې د دغو چاودنو له کبله په ټول هېواد کې درې ورځنی ماتم اعلان شوی.
نوموړی
وایي له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر خبرو وروسته مو په هغو چاودنو کې د وژل شوو ملکیانو پولیسو او سرتیرو لپاره د درې ورځني عمومي ماتم د اعلانولو پریکړه وکړه. زما په عقیده موږ به د دې ماتم په ترسره کولو سره د هغو 8 میلیونو خلکو د احساساتو عکاسي وکړو چې د ترهګرۍ خلاف دي، پرته له دې چې دا پدیده له کومه راځي او څوک په نښه کوي. دا چاودنې پر داسې وخت شوي چې په ترکی کې د تیر جون په میاشت کې ترسره شوې بې نتیجې پارلماني ټاکنې درې اونۍ پس بیا ترسره کېږي. دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوي چې په پام کې وه د حکومت او کرد سغدریزو ترمنځ د شخړې د حل لپاره د سولې لاریون پکې وشي. او د امریکا دفاع وزارت وایي امریکا او روسیې د شام په هوایي حدودو کې د څه قسمه حادثې نه د بچ کېدو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هېوادونه په شام کې جلا جلا پوځي عملیات پر مخ بیایي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان وایي د ویډیو کانفرنس له لارې پورنۍ خبرو 90 منټه دوام وکړ. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤل پیټر کوک په یوه اعلامیه کې ویل دغه بحثونه مسلکي او تر ډېره د خوندیتوب د لارو چارو پر عملي کولو متمرکز وو.
خبرونه مر مشال ریډیو اوریدل چې اسرار عالم مومند وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي حکومت د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هلې ځلې کوي.
ہماری شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے.
د قبایلی مشرانو یوې نمائنده جرګې ویلي چې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو تر معرفي کولو د مخه بې کوره کړل شوي قبایل باید خپل کورونو ته بیرته ستانه او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورته ورکړل شي.
قبایلو کې د اول امن راشي بیا چې څومره آی ډی پیز دي په عزت طریقې سره واپس شي.
او د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د هغه هېواد حکومت غوښتي چې مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو پالیسي له منځه یوسي.
غریب سړی عدالتي خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مرا ویل اکویپ نه دی دغه باندې مونږ وی چاره ډیت پنلټی دی په حال ختم شي.
ونیس پروگرام د سولې پر لور هم اوري هله د مشال رادیو سره اوس اورلای موضوع تر ازو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د رپورټونو پر خبرې دا خواشینی ښکاره کړې. نوموړي چې پرون یې د پنجاب په لاهور ښار کې وی خبري غونډې ته وینا کوله وویل د افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې رپورټونو د افغانستان د روغې جوړې پر خبرو منفي اغیز کړی، خو د ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړې دي. په دې اړه تفصیل د پېښور نه زبی شفق راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي حکومت یې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلولو لپاره هڅې پیل کړي او هیله لري چې د افغانستان مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. نوموړی همداراز وایي پاکستان د افغان دولت په غوښتنه تر ډیرو هلو ځلو وروسته افغان طالبان خبرو اترو ته قایله کړل، خو د سولې د مذاکراتو تر دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونه خپرېدل لا هم یو سوالیه نشان دی. د پاکستان صدر اعظم دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لړۍ دا مهال په ټپه درېدلې ده. تر دې مخکې دغه دواړه افغان خواوو د جولای په 1 د پاکستان پایتخت نږدې په مری کې د لومړي ځل لپاره د پاکستان په کوربه توپ مخامخ خبرې وکړې او د دغې لړۍ پر جاري ساتلو سلا شول. ښاغلي شریف دغه مذاکراتو په اړه خبري غونډې ته وویل.
شدید کوشش ہے کہ یہ بات چیت کے ذریعے سے اس مسئلے کو حل کرایا جائے
اور مونگ ڈیرا ہا سکو چھ دا مسئلہ خبر اتر لار یوار کڑے شی مونگا پدی لٹ کڈیر محنت کڑے دے افغان دولت گختل چھ دا خبر دے مخفی نہ بلکہ علنی وی چھ دا گختل لمڑے طالبان نہ من لکھ بیا مونگ تر ڈیرو ہا سورس تا وی قائل کڑ دا مذاکرات میں اس طرح او مخام خبر یو کڑے
معنی اوٹ نیگوشیشنز ہونی ہے بات چیت ہوئی ہے
خغل شریف ہمدار اس دسول دے مذاکرات تر دیم پڑاو مخ کی ٹکل شی ود جولائی پ یو در شمن ٹپ مری کی تر سر شی دا افغان طالبانو د پخوانی مشر د مړینې د راپور نه پخپراوله حیرانتیا او خدا وی وای
اچانک یہ اعلان کہ ملا عمر جو ہے وہ دو سال پہلے فوت ہو چکے تھے
وہ ناڅاپی توګه دا اعلان چې ملا عمر دو کال مخکې مړ شوی نو زنه پوهیږم چې په دې وخت کې د راپور خپرولو څه ضرورت و لکه څنګه چې دا سلسله روانه وه او یوازې دوه ورځې وروسته د مذاکراتو دویم پړاو پیلېده نو دا چا وکړل اول یې وکړل دا تر اوسه یو پوښتنه ده خو له دې امله د سورې پر خبرو ډېر منفي اغېز پرېوتی موږ هڅه کوو چې دا لړۍ بیرته پیل کړو او دعا کوو چې الله تعالی دې په دې کې موږ کامیاب کړي صدر اعظم شریف دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورنو لړۍ یو ځل بیا تیزه شوې چې په نتیجه کې د دواړو خواوو اړیکې هم ترنګلې شوې دي.
له پیښور زموږ خبریال زبی شفق و د سولې عالي شورا او افغان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو ته ډېره هیله نه ښیي. نواز شریف ویلي چې هېواد یې هڅه کوي یو ځل بیا د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې دویم پړاو مستقیمې خبرې چې په پام کې وه د پاکستان په مری خار کې وشي د ملا عمر د مرګ د اعلان له کبله وځنډېدې. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د پاکستان تازه اعلان ته د شک په سترګه ګوري چې ویلې دي یو ځل بیا هڅه کوي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی ازادي رادیو ته وویل د پاکستان لخوا د سولې په مسله کې نه یوازې صادقانه همکاري نه ده سوې بلکې د وسلوالو په رهبرۍ کې د خپلو هدفونو لپاره لانجې ولاړې کړي. پاکستانیانو نه یوازې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کښېننول او له هغو فرصت څخه یې هم چې د ملا عمر تر مرګ وروسته ایجاد سوی و نه یوازې ګټه وانخیستله بلکې په طالبانو کې یې د یوې نوې رهبرۍ ایجاد ته زمینه برابره کړه. دغه راز د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د وروستیو حملو ملاتړ وشول سو. هغه باور او ښه نظر اوس له منځه تللی چې ویل کېدل په اوسنیو شیبو کې چې تروریستان په افغانستان کې په جنګ بوخت دي او پاکستان کولی شي مذاکرو ته زمینه برابره کړي. د وسلوالو طالبانو په مشرتابه کې لا هم اختلافات شته او معلومه نه ده چې د سولې خبرې به کله او څنګه پیلېږي. بلخوا د سولې عالي شورا هم وایي افغانستان، پاکستان او سیمه د ناامنیو له جدي ستونزې سره مخامخ ده او د دې ستونزې د حل یو لار مخلصانه سوله ده. د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي له پاکستان او نورو ګاونډیو هیوادونو په دې برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه.
پاکستان صدر اعظم بیا دا څرګندونه کړې چې په دې لاره کې هڅې کوي د دې لپاره چې دا حالات نور هم کلکیچن نه کړي. پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادو ته پکار ده چې په دې لاره کې مخلصانه قدمونه واخلي.
افغان حکومت هیله مند دی پاکستان له خپل هغو نفوذ څخه په ګټه اخیستلو چې پر افغان طالبانو یې لري د سولې خبرو ته امکانات برابر کړي او روان 14 کلن کړکیچ ته د پای ټکی کښېښول سي. په اګست میاشت کې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل پاکستان په تیرو 10 میاشتو کې له افغانستان سره د سولې په مسله کې صادقانه همکاري نه ده کړې.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د کندوز ولایت مسؤلین وایي افغان ځواکونو په پرونیو پوځي عملیاتو کې زیات پرمختګونه کړي او ګڼ وسلوالي وژلي دي. د دې ولایت سرپرست وایي هڅه کوي ښار ته د برېښنا او اوبو د رسولو جریان هم عادي بڼه خپله کړي. بلخوا اجرایه ریاست وایي په زرګونو بې ځایه شویو کورنیو ته د بشري مرستو رسولو هڅې روانې دي. جزئیات بیا هم د سالم احمد صالح نور.
په کندوز ولایت کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم روان دي او د دې ولایت چارواکي وایي په پرنیو عملیاتو کې یې زیاتې لاسته راوړنې درلودې. د کندوز سرپرست ولی حمدالله د نشي ازادي راډیو ته وویل چې د پرون په پوځي عملیاتو کې ګڼې سیمې تصفیه کړي او بې شمېره وسلوال وژل سوي دي. د درېمې حوزې او د خان آباد بندر خواته سیمې د وسلوالو له موجودیته تصفیه سوي دي. دوی ته درانه تلفات اوښتي دي. زموږ ځواکونه تر پل سفید سیمې پورې چې د خان آباد بندر خواته پرته ده رسیدلي دي. د کندز سرپرست ولی ونه ویل چې په تازه پوځي عملیاتو کې د دولت څو تنه مخالف وسلوال وژل سوي دي. خو حمدالله دانشي وویل د طالبانو یو مهم مرکز یعنی سپین زر شرکت نیول سوی او د ملي اردو د جلب او جذب قمنداني هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلې. خدای وایي په الیخیلو کلي کې د وسلوالو مقاومت روان دی. کندز ښار دوی اونۍ مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ورغی، خو افغان دولت نه ورځې وروسته د دې ښار د نیولو خبر ورکړ. د امنیت قمنداني ویند رسنوي ته ویلي چې د کندز په پوځي عملیاتو کې څه باندې 400 وسلوال وژل سوي او تر 1500 زیات نور ټپیان سوي دي. اجرایه ریاست وایي په کندز کې د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ ګاونډیو او نورو ولایتونو ته کډه سوي دي. د دې ریاست ویند مجیب رحمان رحیمی ازادي راډیو ته ویل دوی له بیلابیلو ادارو سره دغو اړیکو رنوي ته چې تر ډیرې په کابل، بدخشان، تخار، بلخ او نورو ولایتونو کې اړولي د مرستې رسونې پر امکاناتو خبري کړي دي. په کندز ښار کې دننه او نورو سیمو کې باید د رسیدلي زیان او ارزونې عمومي سروې بشپړ سي. په هغو سیمو کې چې سروې سوي، بې ځایه سوي کورنیو ته مرستې رسیدلې دي. د اضطراري حالاتو له کمیټې سره په همغږي دا بهیر اوس هم مخ ته روان دی. د کندز ولایت سرپرست ولی وی ډیر ژر به د پوځي عملیاتو له بشپړېدو سره په ښار کې د برېښنا جریان او د اوبو رسولو بهیر عادي بڼه خپل کړي. په تیرو 14 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دولت وسلوال مخالفان د یو ولایت په نیولو بریالي کیږي. جمهوری ریاست د کندز ولایت د سقوط د علت څېړلو لپاره یو هیئت ګمارلی چې د خپلو څېړنو نتیجه به ولسمشر ته وړاندې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اودونکو، تیره ورځ د پیښور په هیاتباد کې شوې د قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په پارلمان کې په پاټا کې د قانوني او انتظامي اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل د مسودې جمع کېدلو د کار مخالفت وکړ. د قبایلي مشرانو وویل چې دوی نه غواړي سیمې یې د خیبر پختونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي. خو هم په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران، قبایلي وکیلانو او د ټولنې یو شمېر نور غړي بیا دغه بل حمایت کوي. وایي چې په ترڅ کې به اف سی آر قانون له منځه یوړل شي او دوی به وکولی شي خپل بنیادي بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
په پیښور حیاتآباد باغناران کې قبایلي ایجنسیو او اف آر زنا راغلو قبایلي مشرانو د یوې لویې جرګې په مهال وویل چې دوی په دستي توګه د فاټا موجوده آئینی حیثیت بدلولو ته تیار نه دي. په دې جرګه کې شریک د باجوړ ایجنسی یو قبایلي مشر ملک بهادر شاه د دغې جرګې د مقصد په هکله مشال ریډیو ته وویل
چې کله پارلمنټیرین د فاټا په باره کې یو بل جمع کا او هغه کې دا و چې فاټا دی خیبر پختونخوا کې زمشي، نو داغه خلاف مون قبایل را پاسېدو، ځکه چې دغه خبره مونږ ته منظور نه و او زمونږ د ټولو نه اولنې بنیاد داو چې قبایلو کې د اول امن راشي، بیا چې څومره آی ډی پیز دی اب عزت طریقې سره واپس شي او دغه نمبروست په کثرت رائے باندې فیصله وکړو. هغه دا ده چې آیا مونږ ځان له صوبه غواړو یا ځان له کونسل غواړو یا خپل قبایلي روایت په خپل طریقه بحال غواړو.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک خان مرجان وزیر په خپل خبرو کې وویل
دا اصلاحات مال پکم پوزیشن دوی روان کړي دي. دا مونږ یو سر مسترد کو چې څو پورې قبایل خپل کورونو ته واپس شوي نوي او د قبایلو د نقصانات او ازلا شوي نوي. هغه وخت پورې ما په خیال چې دا اصلاحات او عمل یو مزاق دی. مونږ قبایل غواړو چې مونږ ته یونیورسټي راکې، مونږ ته کالجونه راکې، مونږ ته میډیکل کالجونه راکې. دا قبایلو فیصله اٹل ده چې دا نه په بندوبستي علاقه کې زم کول غواړي، دا به بیل تشخص غواړي. لویا جرګه دا فیصله کوي.
او د جنوبي وزیرستان یو مشر بادشاهی خان محسود وویل چې دوی له دې ځان له صوبا ورکړل شي.
د غوښې صوبې ډیماند هم دا چې فاټا او شپږ اف آر په دا مشتمل او یا صوبا دارو کو. نن هم دا فیصله وکړه چې دیش دا بیل جمع کړی دی، دا مکمل میږ مسترد کړم. یې میږ دا مطالبه دو چې په کې پی کې شه زمکاونه میږ کله هنه غوړي او نوې کله تسلیم کی ورسره. اول دا د میږ په علاقه شه چې کیمه ودا کو ماتر سره کړی و امنده قائم کو.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنت انټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلي سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادي مقصد دی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشران، د قبایلي وکیلانو تنظیم فاټا لایرز فورم او د زده کوونکو اتحادیو د دغه بل حمایت کړی دی او وایي چې اف سی آر نظام دی ختم کړل شي او قبایلي سیمې د دی په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړل شي خو بیا ځنې قومي مشران د دې مخالفت کوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د غیواد له حکومت غوښتي چې د نړیوال قانون په پام کې نیولو سره د مجرمانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو خپل پالیسي له منځه یوسي. یاد کمیشن پرون د اکتوبر پر 10 نیټه چې د مجرمانو د پانسای د سزا پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په پیښور کې د خپل یو احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې وویل چې حکومت باید د هیواد په عدالتي نظام کې اصلاحات معرفي کړي. د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
دا خالی پورس دا پیخور پریس کلب مخته خپل احتجاجی مظاهره کې دا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یا دا پاکستان د بشری حقوقو تنظیم دا مرکزی حکومت نه غوښتنه وکړه چې نړیوالې لوزنامو پرانا کې دی پاکستان هم د مرګ سزا تر هغه ختم کړي تر سوچ د پاکستان عدالتي او د پلټونو نظام نوی صحیح شوی. ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې قانون، عدالتي نظام او د پلټونو قانون کې ډېر کمزورې دي چې په نتیجه کې زیاتره بی ګناه او بې وسه خلق ښکار کیږي. دا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د خیبر پختونخوا غړي شاهد الله جان مشال لیډو ته په دې باب لوویل
موږ دې دغه باندې وایو چې ختم کړی چې زمونږ انویسټیګیشن، زمونږ پراسیکیوشن، زمونږ عدالتي نظام هغه مر دغه نه چې څومره لکه موږ ویرو شهره پکار ده کې غریب سړی لکه نشي کولی خپل عدالتي دغه خرچې نشي پوره کولی. پولیس زمونږ هغه مر ویل اکویپ یا ویل دغه نه دی، پراسیکیوشن زمونږ دغه نه دی. دغه باندې موږ وایو چې را ډیټ پنلټی دی فلحال موقوف شي، فلحال ختم شي. زمونږ چې کوم مسؤلیتونه یاد کړي انویسټیګیشن او پراسیکیوشن او عدالتي دا خو نور هم دا واضح شي او هر ملزم ته چې دغه د انصاف رسیدو ته پورا پورا موقع میروشی کاغه پیسو له حسری وی کاغه ته وکیل کمی وی او کاغه ته نور سره کمی وی چاغور
هم دغه تنظیم یو بلغلی ارشاد احمد وای چې تر اوسه په پاکستان کې 200 درش کسان دغه قانون د لاندې سزا شوی دي او شپږ زره نور ته د مرګ سزا اورول شوی ده. او باید پاکستان دې په دلیل کې نړیوالې لوزنامو سره ځان سم کړی.
انټرنیشنل ټریټیز چې کوم دي پاکستان ریټیفای کړی دي دغه ټریټیز، دغه ټریټیز د لاندې پاکستان باندې د حق راځي چې راغه ټریټیز انفورس کی یا انډورس کی. دغه ټریټیز د لاندې هم د پاکستان ذمہواری ده چې ډیپندنتي چې کوم دي یا کیپیٹل پنشمنٹ دا ختم کی او خپل پروسیکیوشن سسٹم یا خپل پولیس سسٹم خپل جسٹس یا نیچرل جسٹس پروسیس سسٹم دا امپروو کی او پدې کې 200 چې کوم دی هغه ایگزیکیوټ کی شوی دي او شپږ زره کسان چې کوم دی نو دی د مرګ په کوټه کې چې کوم دی نو ای کې انتظار کوي.
د پامړل تر سپتمبر 10 منټه په ټول نړۍ کې د مرګ د سزا د مخنیوي نړیوال ورځ منځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوریدونکو، پیښور میشتو مذهبي اقلیتونو پرون یو بار بیا د ښار د پریس کلب ودانه مخې ته د خپلو حقونو لپاره مظاهره کړې. دوی تور لګولی چې د حکومت د تعلیمي، مذهبي او ادارتي پالیسیو له کبله د دوی مذهبي او کلتوري شناخت د لمنځه تلو په حالت کې دی. دوی دغه راز ګیله کړې چې د تعلیم، صحت او روزګار په برخو کې اسانتیاوې ورته نه ورکول کیږي. خو په سیاسي ګوندونو کې د اقلیتونو ځینې استازي بیا ډاډه دي چې د پاکستان حکومت له دوی سره توپیری چلند نه کوي. پر دې موضوع د اسرار عالم مومن رپورټ اورو.
په پیښور کې د اقلیتونو لخوا په ترسره شوې دغه مظاهره کې چې هندوانو، سیکانو او عیسایانو پکې برخه درلوده، مشري د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د غورزنګ مشر هارون سربدیال کوله. له مشال دو سره په خپلو خبرو کې سربدیال وویل چې هغوی په پاکستان کې خپل کلتور او مذهبي رسومات له لاسه ورکړي. د د په خبره هغه ځکه چې دوی عبادت ځایونه په سکولونو او هوټلونو بدل شوي. نوموړی وایي د پاکستانیو مسلمانانو ښځو لپاره دارالامان، ماشومانو لپاره یې یتیم خانې، د دیني زده کړو لپاره یې مدرسې او سکولونه شته، خو د اقلیتونو لپاره هیڅ داسې څه نشته.
دیلی تعلیمات د پاره چې یو سکول هم تھرو خیبر پختونخوا نشته دی. بیماریانه که زمون کمیونټی د وشي نو تاسو خلکو ته خود بیت المال فیسیلیټی هم شته، تاسو خلکو ته چې دی هغه د زکات فیسیلیټی شته، تاسو خلکو ته به شمیر پارلمنټریان او د وزرا دي هغه تاسو هیلپ کوي. دین علاوه اسلامي امه چې دی هغه به شمیر د سي اداري جوړ کړي چې هغه د اسلامي ډلې کم زمون پاکستانیان دي هغه ته دینی تعلیم هم ورکوي، دنیاوي تعلیم هم ورکوي، علاج معالجه هم کوي، سوشل سیکټر کې هم فیسیلیټیټ کوي. زمون د پاره سي دي.
سربدیال زیاتوي چې اقلیتونو ته د تعلیم په ګډون یو شمېر حکومتي ادارو کې څوکۍ نه ورکړل کیږي. که څه هم د پاکستان حکومتي چارواکو پر دې اړه مشال لیډو ته څه ونه ویل، خو هندو اقلیت سره تعلق لرونکي او پخوانی سینیټر امرجیت ملوترا ورته تورونه رد کړل. او وی ویل چې اواز اقلیتونه نه بلکې ټول پاکستانی وګړي دا مهال یو شان د امنیت روزګار او تعلیم په څیر ستوندو سره مخ دي.
کوم ځای کې په ځنګل کې اور لګېدلې وي نو کوم شنه باندې چې دا غوږ په دیو سره کړو لکه زه سواتی دې بریکوټ کې اوسېږم دلته کې تقریبا 2500 کور دي د مو په کې 300 کور دي دا نو خاصه کې سمسله راځي خو زموږ دا 300 کور کوم په دې کې نشانه کې راځي.
البته امرجیت ملوث راځي تبي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو سغدریزو لواجی یو شمیر هندوانو سیکانو او عیسایانو کډی کړی دي. خوره د په خبره لا هم په خبر ایجنسی کې په لزګون اقلیتي کورنۍ شتون لري. د لګکیو حقوقو نړیواله اداره ماینورټی رائټس ګروپ انټرنیشنل هر کال تر دړکو لاندې ولس په نامه راپورټ خپروي او پکې د هغه هیوادونو درجه بندي شوی وي چې اقلیتونه پکې په لوی پیمانه وجل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا په دیالو سوزلو او همدارا د پاکستان په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې ماشومان ته پولیو څخه د مخنیوي څاڅکو ورکولو څلور ورځنی کمپاین له پرون څخه پیل شوی. ویل شوی دغه مهم په ترڅ کې به له یو څلوېښت لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکول کیږي. له پیښور د ځلان یوسفزی رپورټ اورو.
د ای پی آی یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په 14 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو څلور ورځنې مهم روان دی چې پکې له 2.5 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 14 ضلعو په ډول د فاټا په ټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لاکه ماشومان هدف دي.
چکم دی نوٹیفائیڈ ایریاز دی او اغا چکم دی کی زنگ رسائی پورا شوی دا اغل تخو ٹک تخو اس فرض کیا پر نا تو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے اغا دی زنگ رسائی دا نشتا دے آخرانے کے چکم خیبر ایجنسی والا اغل دے مستک ایریا کی اغل تا زنگ رسائی ممکن نوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے پا خیبر ایجنسی کی درشانتے نارت وزیرستان کی چاکلا رسائی زنگ ممکن شوی نوا.
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 18 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا، 11 د قبایلی سیمو، 6 بلوچستان، 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
د افغانستان په ننګرهار کې مایوبین یا مزوران دوی ته د ماشونو پر وخت نه ملاوېدو له وجې سره ټکوي. دوی له حکومت غواړي چې ماشونو ورته حواله کړي تر څو په خبره د کورنۍ او مالی ستونزې یو څه حل شي. جلال آباد نه باز محمد عابد رپورټ لري.
د افغانستان په قانون کې مایوبینو او د شهیدانو وارثانو ته د نورو حقونو ترڅنګ میشتنی ماشوم ټاکل شوی، خو د ننګرهار ګڼ شمیر مایوبین شکایت کوي چې ماشونه ورته په خپل وخت نه ورکول کیږي. دوی له حکومت نه غواړي چې دغه ستونزې اواره کړي. په همدې اړه د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود صافی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
پروس کلم دغه حقوقونه زمونږ تقریبا 2000 پاتې شو. سکه له هم زمونږ 8000 کسان دغه حقوقونه محروم دي. کله چې مونږ د خپل وزارت یا نورو ادارو ته مراجعه کوو، وزارت مالی کې وي بودیجه نشته، کسر بودیجه د پیسې نشو ورکولی. په حکومت کې زمونږ ونډه ده. د دې سره زمونږ سرپنا مشکل ستونزه ده. هغه کوم سرپنا کې کوم ځینې مونږ ته راکړي دي، هغه زمونږ سره ځینې نور خلکو سره.
په دغه مایوبینو کې ګڼ شمیر داسې هم شته چې کار نشي کولی او یوازې د دولت ماشونو ته پراته دي. دوی له حکومت نه غواړي چې په حالي رقم وکړي. دوه تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
نومي نورجب دغه معلولونی او د شهیدانو ورثه خپل دغه ماتو ګډ اندامونو باندې داسې کار نشي کولی چې دوی د خپل کورنۍ لپاره خپل روزي برابر کړي. څه پیسې چې د دولت ورته د معاش په نامه باندې یا د کومبل نامه باندې کایل شوي دي، خو د دغه معاش نام زموږ ډېر د شهیدانو وارثان د معلولینو کورنۍ تر اوسه پورې محرومه پاتې.
میر افغان ما د ګلباغ اوسیدونکی یم. معاش میاشت یا دوه چلیږي بیا بند شي. خلک غریبانو همدغه مایوب دي چې کار نشي کولی، روزګار نشي کولی، همدغه معاش ته پراته دي. نو زموږ هیله د حکومت ته دا ده چې معاش کله شروع کیږي باید چې تر اخره پورې دا وچلي.
بلخوا د ننګرهار د کار ټولنیزو چارو معلولینو او شهیدانو رئیس عبدالحکیم شیرزاد دا منی چې تیر کال او سکال د زرګونو تنو مایوبینو ماشونه د بودیجې د نشوالي له امله ځنډېدلي، خو په خبره یې دوی هسې پیل کړي چې د مایوبینو دغه ستونزه اواره کړي.
تیر کال زمونږ په حدود د 1400 مایوبین د فزیکي د نه موجودیت په اساس باندې د ماشونو نه پاتې شو. په دې کال کې کم از کم 6000 شاوخوا زمونږ پاتې دي. د دوی پیشنهادونه زمونږ متواتر وزارت ته وړي او زمونږ وزارت د وزارت مالیې سره تماس نیولي. حتی پرون ما خپلو مامورینو ته د دې هدایت کړی دی چې ټولې ترتیب شوې حوالی یو نقل کاپي سره د پیشنهاد برابر کړي چې څو ترسیس راځي د هغې نه مخکې مونږ بیا وزارت ته ورسو.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې تر 1400 تنو پورې مایوبین او د شهیدانو وارثانو ته د میاشتني معاش چې 15000 افغانۍ کېږي کتابچې جوړې شوې چې زیات شمېر یې د ماشونو له نشوالي شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی لسنی می وجے شو پی خبر کی د اسرا عالم ممن نبا لن خبرو نو اور
د پاکستان وزیر اعظم وایي دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا شروع کولو لپاره هڅې پیل کړې دي. پرون په لاهور کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې وزیر اعظم مشرف وویل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو مخکې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپورونو خپرولو د سولې پر مذاکراتو منفي اغېز کړی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې دوی د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره کوششونه پیل کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې شورا او افغان حکومت چارواکو پرون له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی د پاکستان د وزیر اعظم وروستیو څرګندونو سره ډېره هیله نه ښایي. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو د سیمو په موجوده عیني حیثیت کې د بدلون لپاره په قومي اسمبلی کې د جمع کړل شوي بیل مخالفت کړی. پرون د پېښور په اسابات کې د قبایلي سیمو د مشرانو لویه جرګه وشوه چې پکې د فاټا پارلمنټیرن لخوا په دې وروستیو کې د یاد جمع کړل شوي بیل مخالفت وشو. یاد وي چې د قبایلي سیمو د زیاتره سیاسي ګوندونو مشرانو، وکیلانو او یو شمېر نورو ټولنې د دغه بیل ملاتړ کوي. د خبر پښتونخوا په دیاله ضلعو قبایلي سیمو نیم قبایلي سیمو کې له پرون راهیسې د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین روان دی. د پنجاب صوبې د لاهور ښار د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 122، د صوبایي اسمبلۍ په پی پی 124 او د اوکاړه ضلع د قومي اسمبلۍ په حلقه 144 د ضمني انتخاباتو په ترڅ کې د وټونو اچولو لړۍ دا مهال روانه ده. د افغانستان د کندوز سرپرست والی وایي په پرونی پوځي عملیاتو کې ځینې مهمې سیمې له وسلوالو نیول شوې دي. الحمدلله دانشی پرون مشال دوته ویل چې یوازې د کندوز ښار په یوه سیمه کې د وسلوالو لږ مقاومت روان دی. او د ترکی په پلازمینه انقره کې پرون د امن پر لیدو خبرګو چاودنو کې د مړو شمېر لږ تر لږه 95 تر رسیدلې. بلخوا پر دې پیښه لنن څخه په ترکی کې درې ورځې ماتم پیلېږي. حکومت وایي د ترګری په دغه پیښه کې 245 کسان جوړ شوي هم دي.
لن خبرونه مولې سره لم ممند واوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال ریاض مساخیل ناور.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د ام کیو ام په استفاګانو واپس غستولې کلی. د غلړ کې د انګريزي ژبه ورسپانه دی نیوز وایي چې اسلام آباد کې د متحده قومي موومنت او مرکزی حکومت د وزیرانو ترمنځ ملاقات دوران فیصله وشوه چې ام کیو ام به خپل استفاګانې واپس اخلي، خو د دوی اندېښنې ختمولو لپاره به یو کمیټي جوړول شي د کومې لپاره چې د دوانو ترمنځ یو مفاهمتي داخله اصلي کړي شو. اداري وایي چې موجوده وخت کې متحده قومي موومنت د سخت فشار سره مخ و، ځکه چې یو طرف ته په لندن کې د دوی په مشر الطاف حسین کې سونه روان دي، بل طرف ته لاهور های کورټ د الطاف حسین په تقریرونو خبرولو بندیز لګولې او د دې سره سره په کراچۍ کې هم دوی ته حالات خراب شوي وو. نو داسې حال کې د سینټ او قومي او صوبایي اسمبلیو نه استفاګانې ورکولو سره به د دوی مسلې نور هم سیوا کېدې. ادارې اخیره کې وایي چې د اسمبلیو سپیکرانو او د سینټ چیرمین د ام کیو ام استفاګانو منظورولو لړ کې د ډېر صبر او سیاسي ځیرکتیا نه کار اغستې او چیرمین رضا ربانی ګلانی خو د وروستیو کې ویلي وو چې د استفاګانې نشي منظورولې ځکه چې دا جمهوري تقاضا لري. خو د دې هر څه باوجود اوس پاکستانی قوم دا تپوس کوي چې آیا د بلچا استفا به منل کیږي او کنا. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي چې داخله محکمې خپل یو رپورټ کې ویلي چې خیبر پختونخوا کې که یو طرف ته لویو جرمونو کې کمی راغلی او امنیتي صورتحال کې واضحه خوالی شوی دی، نو بل طرف ته د روان کال لومبو اوو میاشتو کې د کلنګ غستو، ډاکو، غلا، لوټلو او دغه رنګ نورو وړو وړو جرمونو کې ډېره زیاته اضافه شوې ده، کومه چې د پولیس په کارکردګۍ سوالیه نښه ده. اداریه وایي چې په مجموعي توګه امنیتي صورتحال ښه کېدو کې یوازې د پولیس نه بلکې د پوست په ګډون قانون نافذونکو نورو ادارو هم لوی لاس دی او اوس د دې امنیتي صورتحال ټینګولو ټوله ذمواري په پولیسو ده چې واړه جرمونه کابو کړي، نو دا شان به پوخ او مستقل امن قائم شي. خو د داخله محکمې رپورټ په خپله د پولیسو مشر او صوبایي حکومت دپاره د فکر وړ دی چې هر ځای کې د پولیسو د کردار صفتونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیز ادارې د پاکستان او امریکا د اټومي تړون نو وال سټریټ جرنال ورځپاڼې بیا د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به یې له انیسې اجمله واورو.
کارنگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس نومې څېړنیزه اداره لیکي پاکستان د امریکا او هند ترمنځ د تړون مخالفت کړی دی، خو د ځان لپاره پر هغو شرایطو د یو داسې تړون غوښتنه کړې ده چې واشنگټن یې دیلی ته وړاندیز کړی دی. د بش انتظامی د ایټمی وسلو په لړ کې له پاکستان سره د کوم تړون د وړاندیز نه انکار کړی و. بل لور ته د اوباما انتظامیه د غیر یقیني ښکار ده او په واشنگټن کې د پاکستان د پلویانو تر مستقل فشار لاندې ده. په دې وروستیو کې په واشنگټن کې د کارنیگی انډومنټ فار انټرنیشنل پیس اینڈ د سټیمسن سینټر لخوا په خپور شوي ریپورت کې د امریکا له پاکستانه د ممکنه غوښتنو په اړه جزئیات ورکړل شوي دي. ا نارمل نیوکلیئر پاکستان په نامه په دې رپورت کې هم د داسې څلورو غوښتنو ذکر شوی دی. په دې کې تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې باید پاکستان د لینډ واټن وشتون کې میزایلو او تاکتیکي ایټمي وسلو جوړول محدود کړي. روزپاڼه د نورو غوښتنو په اړه لیکي نورې درې غوښتنې د پاکستان د ولسي او پوځي ایټمي پروګرامونو بیلول، د خاصو ایټمي موادو جوړولو کې کمی راوستل او یا د هغې ختمول، او بغیر د هند انتظاره پر ایټمي ازموینې د بندیز پر معاهدې لاسلیک کول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي کله چې د 2001 کال په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان داخل شول، نو هغه مهال یې کړنلاره څرګنده وه. د امریکا په هدفونو کې دا خبرې شاملې وي چې د القاعده هغه مرکزونه ختم کړي چې له وجې یا د ډله د نیویارک د ستمبر د بریدونو جوګه شوه او د طالبانو رژیم لري کړي چې القاعده ته یې ځای ورکړی وو. د مقالې په خبره دا دواړه واضح هدفونه په شفافه توګه وړاندې ترلاسه کړل شوي دي، او د دواړو هدفونو ته د امریکا د هغه ولس پراخ ملاتړ هم ترلاسه وو چې د ستمبر د 11مې د نیویارک د بریدونو له وجې اوس هم په خفګان کې دي. روزپاڼه لیکي خو حالات هغه مهال د زیاتې ګډوډۍ ښکار شول کله چې پر یو داسې کام کې جګړې زور واغېسته چېرته چې د ډېرې مودې راهیسې سوله او ثبات او امن نه دی لیدل شوی، او پیاوړي مرکزي ادارې هم څه تاریخي آثار نه لري. مقاله لیکي په افغانستان کې د امریکا روستي هدفونو په اړه چېرته هم داسې واضحه خبرې مخکې نه دي شوي. رسپانه لیکي اوس هم ترهګري دوام لري، امریکایي سرتیري په بریدونو کې وژل کیږي. د افغانستان جګړه به څنګه ګټل کیږي دا خبره اوس نوره واضحه نه ده پاتې. په داسې حال کې چې 9300 سرتیري د 2014 کال په پای کې له افغانستانه راوباسل شوي دي او د امریکا جنگي مشن هم ختم شوی دی، امریکایان په دوامداره توګه دا پوښتنې کوي چې دوی تر اوسه ولې جنگيږي. رسپانه پښتنه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن ختمېدو وروسته اوس هم امریکایان ولې په جګړه کې برخه اخلي، او طالبان څنګه د کندوز په سیر پر یو لوی ښار د حملې کولو جوګه شول. مقاله په ځواب کې لیکي چې د دې وجې ترهګري، کم صلاحیت لرونکي افغان ځواکونه او د امریکا اتحادي ځواکونو د ښکېلېدو غیر واضح قوانین دي. د روزپاڼې تر مخه د دې حالاتو اثرات دا دي چې کېدای شي زیاتره امریکایان په افغانستان کې جګړې سره سم نه احساسوي، خو دا حالات او د امریکا شاملېدل هغه خبرې دي چې ډېر سر نشي ختمې دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. افغان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دی له دغه هیواد سره باید مرسته وکړي. د افغان ولسمشر د بیان مرستیال پرون د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل دوی به اجازه ورنکې چې دغه هیواد خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. دا په داسې حال کې ده چې روسي چارواکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. یو شمېر کارپوهان دغه اندېښنې په ځای ګڼي، خو یو شمېر نور بیا دا مسأله یو ډول سیاسي لوبه ګڼي. له کابله اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز اړخونه درک کړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي، نو د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره دې له دغه هیواد سره مرسته وکړي.
د سیمه هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي، او کله چې دا احساس کوي چې له دې طریقې هیوادونو ته ګواښ کیږي، را دې سي زموږ سره دې همکاري وکړي چې د دې ګواښ مخنیوي وسي.
دغه څرګندونه تر هغې وروسته کیږي چې د روسیې ستر ډیپلومات او د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي ویلي چې د داعش جګړمار په منځنۍ اسیا افغانستان کې روزل کیږي. د امریکا بلوف په دې روسیو کې په مسکو کې یو امنیتي کنفرانس ویلي چې دغه جګړه مار د امریکایانو، انګریزانو، پاکستانیانو او عربو لخوا روزل کیږي. بلخوا د روسیې ستر دریستیز ویلي چې داعش جګړه مار په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي، او د ده په وینا چې اوس دغه شمیر 3000 ته رسیږي. په ورته وخت کې د روسیې د پوځ د استخباراتو رئیس ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا ډېره لیدل کیږي، او دا مسله د سیمه ییزو هیوادونو د امنیتي وضعیت په برخه کې په یو اغیزناک عنصر بدلیدونکې ده. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د روسیې اندېښنه د سیمې د امنیتي وضعیت په اړه رښتینې نه ده، بلکې دغه څرګندونې له امریکا سره د سیالۍ او د یوې استخباراتي لوبې د پرمخ بیولو په هدف. افغان سیاسي کارپوه محب الله شریف وایي چې دا اندېښنې په سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره نه دي، بلکې په سیمه کې خپلو هدفونو ته د رسیدلو په خاطر دي.
د روسیې اندېښنه د سیمې د وضعیت په اړه نه ده، بلکې یوه استخباراتي لوبه ده. لکه څرنګه چې امریکایان اندېښنه ښیي، دغه شان روسان هم غواړي همدغه لوبه بیرته د امریکا په وړاندې ولوبوي.
افغان حکومت دا منلی چې داعش په دغه هیواد کې یو ستر ګواښ دی، خو ویلي دي چې د دغه ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستاني ډون رسپانې کلیوی خو د سګنی کال د حج په مناسبو کې یو د پام وړ شمېر حاجیانو ته د حاجیانو د مړینې لپاره د سعودي عربستان پر حکومت نیوکې کړې دي، نو له بلې خوا وایي چې د مینا د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شوو او لادرکشو پاکستاني حاجیانو پر مسله د پاکستان حکومت چوپتیا غوره کړې ده. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت دغه هیواد مطبوعاتي ادارو ته ویلي چې د مینا د پیښې لپاره د سعودي پر حکومت له انتقاد کولو ډډه وکړي. اسرا عالم مومن تفصیل راکوي.
ډان ورځپاڼه لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي. همداراز دا معلومه خبره وه مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټیکنالوژي لري د حج په موقع به یې ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړي وي، خو په مسجد الحرام کې د کرین د راپریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ ژوبلې د سعودي پر انتظامي د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لرې کړی دی. د حج پر انتظاماتو د ډېرې خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي. لکه څنګه چې یو عیني شاهد وایي، د حج ترسره کولو په ځای کې د امبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی و. د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو، او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه و نیول شوی. نوموړی زیاتوي د انتظامي د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه. اینی شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پریښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدې شو. خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شوو اسلامي هیوادونو برعکس دی، او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی. د نه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او د څلوېغ د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی، خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې لوجه یې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی. د اپوزیشن مشر چودری اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري. البته د پاکستاني حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي. د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي. په اداره کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي، بلکه په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي. د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې. همداراز انډونیشیا، ترکی، لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي. د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي، ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانه کعبه خپل ګڼي.
اسرائیل محمدو پاکستان ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې د هغه هیواد په ټولنه کې د ښځو د حقونو په اړه ولیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د پاکستان حکومت ته وړاندیز شوی چې هغه ښځې چې د بېلابېلو جرمونو په تور نیول کېږي د پولیسو لخوا ترې د پلټنو او په عدالتونو کې هغوی ته د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. د لیکنې تفصیل فرخندې اسد اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هره میاشت نیول کېږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسېږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کېږي. ډېری د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کېږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کېږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
له فرخندې سره مو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکنه اورېده. اوس اورېدونکو د سولې پر لور خبرونه درته اورو. دا پروګرام زموږ همکار بشیر ګواخ جوړوي او د دې د نننۍ خبرونه تاسو په تکراری توګه اورئ.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدایي خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیز لارو د برتانوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواخیم، هیله ده چې تر پایا را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدایي خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدایي خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نوم یې بارام خان و. د نوموړي د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنی پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړي د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړي دي. او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضي سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاسو خلق ضرور دا سیرا پیدا کیږي چې اغي غور فکر کوي. ما ته دا ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او د غي اوسو ملګرو لکه عبد اکبر خان او میا جعفر شاه او د سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب ولکه رستو سره بیا نور خلق ملایو دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو دوی به همیشه دا سوچ کول او یا دا غور فکر به کول او دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلی دی زما جوندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بې وسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتی دلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچو چې د هر سماج د هر ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبره ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسیږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی دی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي ترڅو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا و چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، دی سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازعو د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې د پاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړ کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شي، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر شی خلک چې کوم دغه بچو مور او پلار او اغم را غوخته د علاقې مشران هم را غوخته.
نزدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملی کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانې د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
بادشاه خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدایي خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا یې کورنۍ راته وویل چې بادشاه خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت د پړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونه اورئ. بادشاه خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما ګاندی ډېر نږدې ملګری و. د سرحدی ګاندی په نامه جوړ شوی ډاکومنټري فلم کې د مهاتما ګاندی لمسی راجموهن ګاندی وایي چې بادشاه خان او ګاندی دواړه دومره ښه ملګري و چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. بادشاه خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه تر څو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې بادشاه خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او بادشاه خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وختو چې کله بادشاه خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي وو نه نه بادشاه خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله وو، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا خودل کیږي چې بادشاه خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکي غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د بادشاه خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا بادشاه خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1920-25 کې زما پلار یې څه کیسه او د خدای خدمتګار تاریخ کې، نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کیا دیم جلسہ زما پلار مقرر کا پر میاں گجر ہوتے میاں گجر کلے دیتا نا جی دا تقریباً دا اپریل کی خبر سے جو دا اگست کے اگست میں نیاز کے سن 1930 کے چکم دگا دل کا جلکا جمع پلار مقرر ہے نو آگے وقت یو دیر عظیم شان جلکا سے آدھا کول ترنگے آگے وقت ڈپٹی کمشنر ہو کول نو آگے پڑے پری کلو لو لو لیڈ کمپی پڑے پری کلو نو آگے دو جی بیڑے ڈوب گیو نو آگے جائے نام دو جن آگے جمع پلار کلی کر ہو لے بیا آگے نفس سن 1932 کے دا ہو جو سن 30 خبر ہوا سن 1925 کے سیول نہ فرمانی کا خبر دا ہوا کہ من سے پیدا کیوں نے من سے دا تربیت بے ورکو لے شو کہ ارے دا وطن نہ دا بادشاہ خان دا نہ دا بولی خان دا وطن زمن دا دے خورے من پیدا ہو دا دے خورے حق ادا کرو دے وطن دا آزاد ہے دا خاطر من دے دے کی تعمیر کی.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خواوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویلې. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجي صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړه کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچي په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجي وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنګ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیې په پوځ کې تنخواه ورکوله. د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونې وروسته یو شی بوتره ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.